السلام علیکم دا تو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن جمعه ده د لړم یا قرب میاشتې 28 د نومبر 12 په راپورونه کې اوري د ترویکا پلاس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي طالبان وایي
تفصیلی خبری وقتی دیر موضوعات رو بند یا که سیاسی موضوعات رو که بشری موضوعات رو که در افغانستان اجتماعی ویدی کنی الفده موضوع
به هلمند که در آزادی رادیو در خبریال محمد الیاس دایی در وجل که دو ننکال پرستو پا بیلا بیل ولایتونی کیه مینوال در لودل
شهید الیاس دایی واقعا در هلمند در خلق و یورسا جاغو او هر ستونزې او مشکلات چې په هلمند کې به موجود و په مسلکي ډول سره یې تر خلکو رسوله او تر حکومت یې رسوله
د الیاس دایی په اړه د هغه د مینوالو نظرونه هم خپرو
یعنې د هلمند را کوم مشکلات چې دی هغه ښه پوچ پاتې شوی دی کوم وخت چې دایی صاحب و نو هغه د هلمند مشکلات یې تر مسؤلینو پورې رسوله
په بهرني مسایلو کې اوري چې د بیلاروس او پولینډ پر سرحد د سلګونو پناه غوښتونکو پر غونډېدو بیلابیل عکس العملونه راغلي دي د ازادي په تفور کې اونیس پروګرام چې مخکې په ژوندۍ بڼه خپور شوی د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وشوده نن د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایی د وجل کېدو کال پر اسو خلا هم د قاتلانو د منډلو لپاره پر پوڅو اقداماتو انتخاب کیږي په امریکا کې د پخوانیو پاوډیانو ورځ ولمنځل سو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ وایي افغانستان له سخت لوږې سره مخامخ دی دغه سازمان پرون په یو مفصله اعلامیه کې لیکلي چې تمویلونکي هیوادونه ملګري ملتونه او نړیوال مالی بنسټونه باید سمدلاسه د افغانستان د سقوط سوي اقتصاد او مات بانکي سیستم د ژغورنې لپاره ودانګي څو په مټ یې د پراخ لوږې مخاوني ولسي دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي افغانان د لوږې له لاسه د هه تر رسیدلي چې د کورنۍ ځینې ماشومان خرڅوي څو خوراکي مواد دربندې رانیسي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې امریکا او نور حکومتونه دي د بندیزونو پر پالیسیو له سره کتنه وکړي او داسې دي عیار کړي چې د بشري مرستو لپاره پر نغدو پیسو محدودیت لري سي نن د نومبر 12 د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایی د وجل کېدو له لومړی تلین سره برابر ده دایی کال مخکې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د په موټر پوري د نشلول سوي مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووجل سو د محمد الیاس دایی کشر ورور مدثر دعوت ازادي رادیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پرسو خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه
پخوانی حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول بلل یو تورن کس هم په دې تړاو نیول سوی و او د اعتراف ویډیو یې خپره سوې وه که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه خو دا پیښه یې غندلې هم نه ده له محمد الیاس دایی د مهربانی په نوم یوه لور او د هغه میرمن پاتې دي پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هیواد د پوځ د پخوانیو سرتیرو ورځ ولمنځل سوه د امریکا د پخوانیو پوځیانو د چارو وزیر دانیس مکډونو د ولسمشر جو بایدن په حضور کې یو لړ مراسم کې وویل چې د خپلواکۍ له جګړې رانیولې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې پورې د امریکایي پوځیانو د سرښندنو له کبله امریکا خوندي ده هغه وروسته فاکس نیوز تلویزیون ته د افغان جګړې د پخوانیو امریکایي پوځیانو په تړه وویل
What I say to our Afghan war vets is the same. First, thank you.
د افغان جګړې په خوانیو پوځیانو ته وایم چې مننه او بلدا چې ستاسو خدمتونو د هیواد خوندي وساته. د شلو کلونو لپاره موږ بیا هغه سیبرید ونلید چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه شوی وو. نه یوازې دا بلکې موږ لاړو او القاعده مو له منځه یوړه.
And decimated Al-Qaeda.
امریکا هر کال د نومبر 11مه په بیلابیلو جګړو کې د امریکا لپاره د جنگي دونکو امریکایي پوځیانو د یاد د درنوي لپاره مراسم جوړوي امریکایي پوځیان په افغانستان کې تر دو لسیزو پوځي حضور ورسته د اگست میاشتې پر 13مه له افغانستان ووتل او په دې ډول یې په دغه هیواد کې پوځي حضور پای ته ورسید د استرالیا د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په ماتولو سره د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام پیلوبې ته ووت استرالیا او پاکستان تیره شپه د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې د نړیوال جام دویمه نیمه پیلوبه یا سیمی فاینل کې سره مخامخ شول پاکستان په شل اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځیدو سره 101 منډې هدف وټاکه استرالیا د 15 لوبغاړو په سوځیدو په 19 اور کې د هدف ته ورسیده. د استرالیا لپاره د بریا منډې میتو وید وکړې چې د لوبې غوره لوبغاړی هم سو. هغه وتوانید په 12 بالونو 140 منډې وکړي. په 19 اور کې د وید دریو لویو شپږیزو استرالیا ژر د بریا لوري ته ورسوله. هغه یو کانفرنس ته وویل
experience is key in these games even though we
تجربه په داسې لوبو کې اساس وي. کچا موږ اول کې یو څه وکټ له لاس اور کړی او لوب از موږ په طرف نه روانه خو بیا هم زموږ ټیم کې کوم اندېښنه نه و.
اوس به استرالیا له خپل گاون نیوزیلند سره د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام فاینل لوبه د یکشمې پورس تر سره کړی. نیوزیلند تر دې مخکې د انګلستان په ماتولو سره پایلوبې ته وتلې وو. د ګورجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکشویلی منل چې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې په غوښتنه به هغه وخت د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي چې ملکی کلینیک ته انتقال سي. د عدلی پخوانی وزیر او د ساکشویلی مدافع وکیل نیکا ګوارامایا د پنځمه پرز د خبره رسنوي ته وکړه. په همدې حال کې د ګورجستان د عدلی وزیر راتی بریګادزی پرون ویل چې ساکشویلی به ملکی کلینیک ته نه انتقالیږي. تر دې مخکې ساکشویلی او د هغه پلویانو ویلي و چې هغه د دوشنبه په ورځ د ګورجستان پلازمینې تبلیسی ته څیرمه د زندان یو روغتون ته د خپلې خوښې خلاف لیږدول سوی و. ساکشویلی له تکلنې جلاوطنۍ وروسته په ګورجستان کې د ټاکنو په درشل کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه خپل هیواد ته ستون سو. هغه تبلیسی ته له رسېدو سره سم د پولیسو لخوا ونیول سو او د نه خوړلو اعتصاب یې وکړ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي استازو په یو غټ اعلامیه کې د پناه غوښتونکو په مسأله کې د بیلاروس چلند وغانده. دغه استازو پرون په یو غټ اعلامیه کې وویل د دې بحران په اړه یې تریوی بیړنۍ غونډې وروسته د ابزارو په توګه د هغو انسانانو تنظیم سوي کارونه وغندله چې د بیلاروس د سیاسي اهدافو له کبله ژوند او سلامتي له خطر سره مخامخ سوي ده. په سلګونو پناه غوښتونکو په داسل کې چې هوا هم ډیره سړه ده د بیلاروس په سرحد کې اړولې دي چې د خوړو له کموالي سره مخامخ دي. دوی هڅه کړې چې د اروپایي ټولنې غړي هیواد پولند ته واوړي خو مخه یې نیول سوي ده. د دې بحران له کبله خبرداری ورکول سوی چې شای د بیلاروس او نورو هیوادونو ترمنځ د پوځي مقابلې سبب سي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي د شوزو او انجونو د بشپړ تعلیم د زمینی د برابرولو لپاره هڅې ګړندې کړي. دغه غوښتنه د هغې اعلامیې په یوه برخه کې مطرح سوې چې د ترویکا پلس په پای کې خپره سوه. تفصیل له صفي الله ستانکزي نه.
د ترویکا پلس یوه ورځنۍ غونډه په افغانستان کې په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت باندې څرخېده او ګډونوالو یې د دغه هیواد پر وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازیو پنجشنبه په اسلام آباد کې دې غونډه کې برخه اخیستې وه. دوی له افغانانو په ملاتړ باندې ټینګار وکړ. همداراز د غونډې په وروستۍ اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې له خپلو افغان هیوادوالو سره د یو داسې جامع حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي چې د ګډونوالو په وینا ښځو ته په ټولو برخو کې د ګډون مساوي حقونه ورکړي. د ترویکا پلس په غونډه کې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو او نجونو لپاره د بشپړو او مساوي زده کړو د برابرولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. اوس مهال د افغانستان له څو محدودو ولایتونو پرته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نشي تللی او په دولتي ادارو کې هم ښځو ته د کار اجازه نشته. طالبانو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي او په یو داسې میکانیزم کار کوي چې د دوی په وینا په هیواد کې د ټولو نجونو لپاره د تعلیم زمینه برابره شي. د اګست 15مه د طالبانو لاسته د کابل له سقوط وروسته دا د ترویکا پلس لومړی غونډه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د غونډې په پیل کې خبرداری ورکړ چې افغانستان د اقتصادي سقوط په درشل کې ده.
must not only continue
la afghanistan sara taamul baid ne awazi da che dawam ukri balki baid de chuda lailo la mkhipya wori shi hit chuk na gwari ch koranai jagri ta bert rastan shi hit chuk iqtisadi suqut che besubati ra min sakawi na gwari tol de di ghoktana kawi che pa afghanistan ke danana de trahgar wa anasaro sara pa aghizma na toga muqabala ushi aw muk tol gwari che de khadwalo de nawi karkech makhawni shu
refugee crisis.
طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې پاکستان ته تللی د ترویکا پلس په غونډه کې ګډون نه وکړای خو د غونډې ګډونوالو له هغه او د هغه ملګرو سره وکتل. ښاغلی متقی په دې اړه وویل
موږ د بهرنیو چارو د وزیر په حیث او ملګری د چین او پاکستان او امریکا او روسیې له استازو سره ټرایکا فلس ګډمال سره غونډه درلوده لوګو سره مون په تفصیلی خبرې وکړې په ډیرو موضوعاتو باندې که سیاسي موضوعاتو که بشري موضوعاتو که د افغانستان د شتمنو د کنګل کېدا موضوع او که د اړیکو د روابطو خبره وه او همچنان د امنیت په برخه کې په ډیرو ټولو برخو کې هم تفصیلي مجلس سره درلود.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په ټویټر لیکلي د دب خبره د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره ملګري پلاوي ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به هر ډول ممکنه بشري مرسته وکړي. هغه یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د یو ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. اخوا د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دغه هیواد کې د پراخې لوږې د مخنیوي لپاره سمدستي لاس په کار شي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیا د ملاتړ د څانګې رئیس جان سیفتن د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل په افغانستان کې اقتصاد او ټولنیز خدمتونه له ماتې سره مخ دي او په ټول هیواد کې افغانان له سخت لوږې کړیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندهار خبري لنوي د الیاس دایي تر وجل کېدو وروسته د هلمند اوسیدونکو ژغ پر رسنیو کې خاموشه سوی دی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي تر څو د الیاس دایي د وژنې په څیر نورې پیښې رامنځته نه سي. په دې اړه پام وکړي د راپور ته.
په کندهار کې میش خبریالان د خپل همسلک شهید الیاس دایي وژنه چې نن یو کال پوره کیږي یو ستره ځای بولي او وایي چې هغه د هلمندي ولسونو یو رسا ژغ وو، خو د بیان د ازادي دښمنانو دغه ژغ د تل لپاره خاموشه کړ. د کندهار پریس کلب مسؤول جاوید تنویر وایي دایي مسلک ته ژمن او په بې پرې توګه د خلکو ستونزو ته انعکاس ورکاوه.
زموږ د ډېر نږدې د مطبوعاتو د کورنۍ د ډېر فعال غړي شهید محمد الیاس دایی د شهادت یو کال پوره سو. شهید الیاس دایی واقعا د هلمند د خلکو یو رسا ژغ و او هغه ستونزې او مشکلات چې په هلمند کې به موجود و شهید الیاس دایی په خورا ښه ډول سره، په بې پرې ډول سره او په مسلکي ډول سره یې تر خلکو رسوله او تر حکومت یې رسوله. د شهید الیاس دایی تشه تر اوسه پرې هم احساسیږي. د اوسني حکومت او د اسلامي اماراتو له مسؤلینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه وعدې او ژمنې چې دوی د مطبوعاتو او د خبریالانو له کورنیو سره یې کړي دي د هغوی د خوندي ساتلو لپاره او د بیان د ازادۍ په کاري برخه کې ورسره کومک او همکاري وکړي.
د محمد یار مجرو او تاج محمد ساحل په نومونو د کندهار دوه نور خبریالان وایي د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو ژغ په رسنیو کې خاموشه شوی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي تر څو د الیاس دایی په څیر پیښې رامنځته نه سي.
الیاس دایی په افغانستان کې هغه څیره او هغه ژغ و چې کولای سوی په ډیره ساده ژبه او په ډیره عامه ژبه خبر لسیمې څخه تر خپل رسنۍ له لارې تر اورېدونکو پورې ورسوي. د هغه نشتون یا د هغه وژنه د هغه شهادت زموږ لپاره یو ستره ضایع ده.
دا یوه لویه ضایع وه د افغانستان خاص توګه د جنوب لپاره چې افغانانو ولیدل. د نوي نظام او نوي حکومت اسلامي امارات څخه مو غوښتنه دا ده چې د خبریالانو ژوند ته خورا جدي پاملرنه وکړي. ځینې مغرضې کړي سته چې لا هم خبریالانو ته ګواښ جوړوي، اخترونه ورکوي، هغوی د وهلو ډبولو تهدید موجود دی.
د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د وخت حکومت دغه د وژل کېدو مسؤل طالبان وبلل، خو طالبانو هغه مهال د پیښو مسؤلیت ونه مانه.
نن د نومبر 12مه ده چې ورسره په هلمند کې د ازادي رادیو د ځوان خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پوره سو. که څه هم تیر حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې په اړه د تحقیقاتو ژمنې کړې وي، خو د رسنیو کارکوونکي وایي دوی د دغو څېړنو څرګنده نتیجه نه ده لیدلې. د دایی د کورنۍ غړي وایي چې د هغه لور اوس هم د پلار راتګ ته سترګې پر لار ده. په دې اړه تفصیلي راپور د دایی د ورور په اواز پیلېږي.
د شهید دایی د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
د محمد الیاس دایی کشر ورور مدثر دعوت وایي کال واوښت، خو د ده د ورور دایی د قتل دوسیه لا هم ناحله پاتې ده. که څه هم پخوانی حکومت په دې اړه د یو تورن کس د نیولو خبر ورکړی وو او طالبانو له خپل اړخه د څېړنو ژمنه کړې وه، خو مداصر دعوت وایي تر اوسه عملی اقدام نه دی سوی.
په تېر حکومت کې هم مسلینو ډاډ راکوي، هغوی په بار بار ویل چې موږ په دې اړه تحقیقات کوو. په داسې حال کې چې یو کس یې په دې نامه هم نیولی و چې دا د شهیدای قاتل دی، په داسې حال کې نه هغه موږ دپاره د منلو وړ و، نه د هغه د ملګرو دپاره، نه خپله داسې مسولین هلته په دولت په چوکاټ کې و چې هغوی خپله دا نه منله چې دا به دغه قاتل وي.
د افغانستان د تېر حکومت د کورنیو چارو وزارت د 2000 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د محمد الیاس دایی په وژنه کې په مستقیم ډول دخیل وو. وزارت نیول سوی کس د طالبانو غړی بللی وو. هغه وخت د هلمند چارواکو د دغه مشکوک کس د اعتراف ویډیو هم خپره کړې وه. خو د دایی د کورنۍ غړي نور هم مسلکان او بنسټونه وایي چې دوی په دې اړه زیاتې پوښتنې او شکونه لري. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له خپل اړخه د تحقیقاتو ژمنه کړې وه چې بیا تر پایه یې نتیجه معلومه نه سوه. ازادي راډیو د ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو ټولو ویندویانو ته د دوی د پیل سویو تحقیقاتو په اړه خپله پوښتنه ولیږله، خو یوه هم ځواب نه کړه. د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دې اړه کوټلي اقدامات وکړي.
د الیاس دایی شهید د پیښې د څېړنو په خاطر باندې امانت ژمنه کړې وه، طالبانو ژمنه کړې وه چې موږ به څېړنه کوو او حقایق به خلکو سره شریکوو. متاسفانه تر اوسه پورې نه تیر حکومت او نه اوسنی حکومت د هغه د قتل په رابطه باندې له موږ سره کوم داسې راپورټ شریک کړی ده چې هغوی د مجازات شي یا د عاملین په ګوته شي. زموږ غوښتنه دا ده که د تیر حکومت په وخت کې د تخلف پیښې وي، د هغو عاملینو ته هم سزا ورکړل شي. څه پیښې چې د خشونت د دوی په حکومت کې رامنځته تشویدې د دې عاملینو ته د هم د قانون منګولو ته وسپاري او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او مجازات شي.
د طالبانو د حکومت د هلمند دو والی ویان حافظ رشید هلمندی وی د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د تیر حکومت د کنټرول په ساحه کې وجل سوی چې د پوینا د وژنې مسولیت تیر حکومت ته ورګرځي.
ولې دې موږ په اړه موږ ډېر معلومات نه کیږي په دې خاطر چې موږ په صحه کې نه پیښ شوی. د حکومت په صحه کې پیښ شوی نو دوی په هغه وخت کې دوی ته معلومات و چې څنګه سوی وو. موږ په دې باندې د سوی وای بیا موږ ته معلومات کړي.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې طالبانو یې په تیرو شلو کلونو کې پر ځینو برخو کنټرول درلود او په مرکز لشکرګاه کې د ګڼو حملو او هدفي وژنو مسؤلیت منلی دی. د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دایی تر وژنې وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو دا پیښه یې ونه غندله. بریالي رحیمی کلونه کلونه په هلمند او کندهار کې د خبریال په توګه کار کړی او په دې باور دی چې طالبان به د محمد الیاس دایی د وژنې په څیر زیاتې قضیې ونه څېړي.
هغه ټولې دوسیې چې د خبریالانو پر وړاندې وي هغه به تړل شوي وي او اوس به داسې څوک نه وي هلته چې هغه دوسیې وڅېړي او د دغه په اړه اقدامات وکړي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پورې د نشلبل سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي سخت ټپي سو. مشتبه محمدي وایي د ورور نه موجودیت یې له یوه کال راهیسې احساسېږي.
په کول کې که رښتیا درته وایم له مور څخه نیولې بیا تر ما د دایي صاحب مرحوم تر میرمنې او د هغه تر لور پورې چې تر اوسه په ډیرو مسایلو لا نه پوهیږي، کله کله وایي چې بابا راسه بابا راسه بابا راسه. زموږ د پاره یو ملامتونکی حالت دی. موږ چې هر څومره هر یو بل ته غېږه ورکو یو بل ځانونه سره خوشاله وساتو لا هم زموږ په زړونو کې هغه داغ سته.
محمدي زیاتوي چې د دایي لور مهرباني اوس هم په تمه ده چې یوه ورځ به یې پلار له دروازې کور ته راننوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو رسنیو د سازمان سرپرست اجرائیه رئیس کیلو چاو د دایی د مړینې د لومړي تلین په مناسبت د دغه سازمان پر یوه یادګاري دیوال د محمد الیاس دایی د عکس د ور زیاتېدو پر مهال دایی یو زړور خبریال یاد کړ.
We are very proud of Adai's dedication and
موږ د آزاد اروپا آزادی رادیو د افغانستان څنګه لپاره د دایی پر فداکاری او استثنایی کار ډیر ویاړو. هغه د خپل هیواد افغانستان په اړه راپور ورکولو ته ډیر لیواله وو. هغه زموږ ماموریت په یو نمونه بدل کړ. هغه نه یوازې د افغانستان د هیلي او د افغانانو د کړاو روایت کوونکی وو، بلکې په ډیره زړورتیا یې د طالبانو په اړه هم راپور ورکوه. هغه د افغانستان د کلتور د روشانتیا په اړه هم اوریدونکو او لوستونکو ته راپورونه ورکول. هغه کلتور چې د خپل ورته ډیر ژمن وو.
د دای لومړی تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان سوي او د بیان ازادي، د آزادو رسنیو فعالیت او د ژورنالستانو کارونه محدود سوي دي. د پژواک خبري اژانس مشر دانش کډوخیل وایي
لایوی خو افغانی ژورنالستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، دوی خپل دندې له لاسه ورکړي، ډیری شاخه کارونو ته مخه کړي، هغه څوک چې دا اوس هم په دندو بوخلی نه واځي چې زمیاشتو ماشته ماشونه نه دي تر لاسه کړي، بلکې دوی د اطلاعاتو ته لاسرسي لستون سره مختی چارواکي په وخت له دوی سره د پیښو په اړه د موضوعاتو په اړه معلومات نه شریکي.
په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یو لوی لستراوړنه ازادي رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدل چې د څارونکو په باور اوس د لستراوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي. د افغانستان د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې ویلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوسره اطلاعاتو ته د نه لاسرسي ترڅنګ خبریالان له فزیکي تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. د تیرو څه باندې شلو کلونو په دې اوږده مزل کې هم د رسنیو کارکوونکي او ژورنالستان له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. د افغانستان د ژورنالستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمي وایي دوی د ژورنالستانو د ربړونې او وژنې په لزګونو قضیه ثبت کړي.
د افغانستان د ژورنالستانو دفاع کمیټه د ژورنالستانو په وړاندې باندې د تاریخوالي هغه قضیه چې هغه تقریبا 250 قضیه د تیر دولت نه پاتې وي، چې په یو وشتو کلونو کې مونږه سل کسان شهیدان ژورنالستان درلودل او د نورې د خشونت او تاریخوالي پیښې. متاسفانه د ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت تر اخره پورې د لوی څارنوالي او ستره محکمه او امنیتي ارګانونو په دې ونه توانېدل چې غوي د معافیت فرهنګ ته د پټکه کې دي او عاملینو د مجازات شي. د اسلامي امارات نه هم زمون غوښتنه ده چې د ژورنالستانو په وړاندې د معافیت فرهنګ ته د پټکه کېږي.
د افغانستان د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې د نومبر پر 2مه چې د ژورنالستانو په وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو نړیوال ورځ و، په یو اعلامیه کې وویل چې د 2000 میلادي کال له نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل سوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ سوي دي. د دې کمیټې په خبره پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي وشپېته قضیې ثبت سوي دي. د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي له یو کال راهیسې چې محمد الیاس دای وژل سوی داسې احساسوي لکه د دوی ټولو ژغ چې خاموشه سوی وي، او نور د هلمند خلکو د زړه خبري هغه سي چې دای تر ټولو افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غوژنو نه رسیږي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس به احمد شیبر راته وی چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
ډیپلوماټ خبرونه له تاجکستانه د افغان پیلوټانو د وټلو مسله په یو مقاله کې څرړلې ده. د خبرونه د ازادي رادیو د یو راپور په استناد لیکي چې سیشن بي پورس یو سلو یو نی بیا افغانان چې په کې یو سلو درې تلويشت پیلوټان مول له تاجکستانه په الوتکه کې متحد عربی اماراتو ته انتقال شول. دا پیلوټان د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم تاجکستان ته تللي وو. ډیپلوماټ په تیرو نشته درې میاشتو کې په تاجکستان کې د دوغو پیلوټانو د ژوند پاړه لیکي چې په پیل کې دا پیلوټان د تاجکستان په جنوب کې د باختر په هوایي ډګر کې ښکته شول او دوی د محصلینو یوې لیلې ته بیول. بیا وروسته د پلازمینې دوشنبه بهر یو استراحت ځای ته ولېږدېدل. هلته دوی پټ په پټه د موبایل ټلیفونونو له لارې د خپل وضعیت شکایتونه کول. خبرونه لیکي چې د تاجکستان چارواکو بیا بیا د دې پیلوټانو اسناد ګرځولي، تلیفونونه یې ترې اخیستي او پوښتنې یې ترې کړې دي چې خپل هویت ثابت کړي. ډیپلوماټ په خپل مقالې کې د ازادي راډیو په یو بل راپور هم استناد کړی دی چې د اکتوبر په وروستیو کې خپور شوی او پکې ویل شوی چې په تاجکستان کې د افغانستان د هوایي ځواکونو غړیو له سړې هوا او خراب خوراک شکایت پکې کړی و. ډیپلوماټ بیا د تاجکستان د چارواکو خبر هم راخیستې ده چې په هماغه ورځ چې امریکا د پیلوټان متحد عربي اماراتو ته بیول، دوی شکایت وکړ چې د امریکا د بیوروکراسۍ له امله د دې خلکو کارونه ځنډېدلې دي. امریکایي چارواکو بیا رویټرز آژانس ته ویلي وو چې د تاجکستان چارواکو دوی ته ستونزې جوړولې چې له دغو افغان پیلوټانو سره له نږدې خبرې وکړي. ډیپلومات د خبرې کړې مقالې په روسي کې لیکي چې د امریکا له لوري روزل شوي افغان پیلوټان چې په تیرو دوه لسیزو کې پر طالبانو بمباري کړې دي، تر بل هر چا په افغانستان کې له ډېر خطر سره مخامخ وو او دا هم څرګندنه ده چې څومره پیلوټان لا هم په افغانستان کې شته. ایفنینګ سټانډرډ خبرونه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان د یو شمېر افغانانو د وتلو مسله راخیستې ده او د مرستندوی سازمانونو په وینا لیکي په لندن کې په روسیو کې له ډاکټر پرته د یو افغان ماشوم د زیږیدو پیښه د دې تریخ حقیقت څرګندونه کوي چې له افغانستان بریتانیا ته د ګڼو کورنیو د ایستلو چارې ځنډېدلې دي. خبرونه لیکي دا ماشوم روغ دی خو له ډاکټر پرته د زیږیدنه د هغو 8000 افغانانو په اړه سوالونه پیدا کوي چې په اوړي کې له کابله وایستل شول او اکثری وسته بریتانیا په بیلابیلو سیمو کې په هوټلونو کې شپې سبا کوي. د لویدیز په خبرونه نیوزویک د جمهوری غوښتونکو سناتور لینسی ګراهام هغه خبرې راخیستې دي چې روانه اونۍ له فاکس نیوز تلویزیون سره وکړي. شغلی ګراهام ویلی دی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې د تل لپاره د داړي کې له ولسمشر جو بایدن سره زیانمنې کړې دي. نیوزویک مجله بیا لیکي له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته او هلته د امریکا د پلوي حکومت تر ړنګېدو وروسته چې طالبان واکمنان شوي دي، د ولسمشر بایدن د پوځیانو د ایستلو پر پریکړې اعتراضونه شوي دي. خبرونه وړاندې څرګندوي چې د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال د اګست په وروستیو کې په کابل کې د چاودنې له امله چې دیارلس امریکایي سرتیري پکې ووژل شول او په بد او ګډوډ حالت کې له افغانستانه د خلکو د وتلو په خاطر دا انتقادونه پسې زیات شول. خو ولسمشر بیا هم له خپلې پریکړې دفاع کړې ده او ویلي دي چې د امریکا اوږده جګړه پای ته رسولې ده.
او سم یو بهرنی مسأله سلګونه پنا غشتون کې د بیلاروس او پولند په سرحدي سیمه کې سره راغونډ سیوی او هڅه کوي چې پولند ته داخل سي. دوړو لوريو په سیمه کې خپل اسکر پیاده کړی چې د مسالې د ناتو او د روسي لملاتړه برخمن بیلاروس ترمنځ د پوزي خړې درمنست کېدو خطر رامنځته کړي. سپی ولستانګزی په اړه راپور جوړ کړي.
د بیلاروس او پولند سرحدي سیمه سره د ژمي په سړه هوا کې سلګونه پنا غشتون کې ډیره شوې. سره لدې چې اروپایي هیوادونو ته د بلاروس لخوا د پناه غوښتونکو د ورپېښېدو په مسله باندې په سیمه کې د پوځي شخړې ډېر احتمال زی، خو د منځني ختیځ، افغانستان او افریقایي هیوادونو سلګونه پناه غوښتونکي غواړي اروپا ته ځانونه ورسوي. وارسا بلاروس په سرحدي لیکو کې د پاروونې په خاطر پتراګری تورن کړي او اروپایي ټولنې هم کړکېچ ته د لمن وهلو په خاطر مینسک باندې د بندیزونو لګولو ګواښ کړي. د پولند دفاع وزارت پرون ویلي په بیالو ویزا سیمه کې سلګونه پناه غوښتونکو غوښتل په زور د پولند خاورې ته ننوځي. تیرو څو ورځو کې داسې ډېرې پېښې رامنځته شوې. د بیلاروس د سرحدي کمیټې د معلوماتو له مخې 2000 کسان د دوی له پولې سره ډېر دي. د لیتوانیا، استونیا او لاتویا دفاع وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې دا به د پاروونو او لا جدي پېښو د رامنځته کېدو لامل شي چې آن جګړې ته هم لار هواروي. روسیه په سیمه کې د خپل متحد بلاروس د ملاتړ په پار د اټومي سروکو د انتقال وړ الوتکې هوا ته پورته کړې. اروپایي ټولنې وارد مخه د بلاروس لخوا د پناه غوښتونکو له ناورینه د فشار د عالی په توګه د کار اخیستو په مسله توند خبرګون ښودلې او په بلاروس د بندیزونو د زیاتېدو ګواښ کړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په برلین کې په دې تړاو یوې غونډې ته وویل:
Die Europäische Union wird ihre Sanktionen gegen Lukaschenkos
Europäische Tolana ba de Lukaschenko par regime bandi bandizuna ziyat aw sakht kri aw mugba pa di ara dushanba pa Bruxel ki prekta wokru aga khalak aw company che de insanano pa hadaf man da qachaq ki las lari pa tola nade ki ba bandizuna pre wala gawl shi اروپا له دې مخکې هم د بلاروس پر رژیم باندې اقتصادي بندیزونه او فشارونه راوړي. بلاروس بیا په ځواب کې د پناه غوښتونکو له مسلې کار اخلي. سلګونه پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړي چې د بلاروس له خاورې پولند او نورو گاونډو هیوادونو ته واوړي چې دې مسلې په اروپایي هیوادونو فشار راوړي. د بلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو د اروپا د بندیزونو د زیاتېدو په عکس العمل وویل
مه ابهروایم یوروپ انی نام اوګرجایته
موږ اوروپا ته ودا ساتو خو دوی بیا موږ ته د سرحد تړل کېدو غوښ کوي څنګه د کوم پرې د طبي غازو تمویل بند کړو لوکاشنکو همداراز انتقاد وکړ چې د دوی پولو ته نږدې د ناټو او پولند زرګونه سرتیري پلی شوي لسی میګان راپورونه خبره شوي چې خی په ناغښتونو کې د بلاروس د پولیسو لخوا پولند ته پریښودل کیږي او پاکستان زاینو کې اغزان تار د پولیسو لخوا پرې شوی
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422 11 24 11 15 شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15
ازادي رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وی افغانستان له سخت لوږې سره مخامخ دی دغه سازمان په یو مفصل اعلامیه کې دا خبرداري ورکړې ده نن د نومبر 12مه د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس تایی د وجل کېدو له لومړی تلین سره برابر ده پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هیواد د پاوڅ د پخوانیو عسکرو ورځ ولمنځل سو د استرالیا د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په ماتولو سره د شلو اورونو نړیوال جام پایلوبته ووت د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخائیل ساکاشویلی منل چې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې په غوښتنه به هغه وخت د نه خړولو اعتصاب پای ته ورسوي چې ملکی کلینیک ته انتقال سي
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم د افغانستان لپاره په سیمه ییزه کچه غونډې زیات شوې دي چهارشنبه نوې ډلې د وی غونډې کوربو پنځشنبه اسلام آباد او نشټې دویونه مخکې تر دې په تهران کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شوه د اگست په 15مه د طالبانو لوري د کابل ترنیول ورسته ماسکو هم د افغانستان لپاره یو غونډه جوړ کړه د چین د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی بیا په دوحه کې د طالبانو له استازو سره وکتل د سیمه هیوادونه څه ته اندیښنه لري که څه تمه لري کدا پښتني هر راز جواب وو یو شی څرګنده چې د سیمه هیوادونه لا هم د افغانستان په اړه په یو خوله نه دي د چهارشنبه پروسپنی ویډیلی کې د کوربه هیواد هند ترڅنګ د روسیې تاجکستان ازبکستان ترکمنستان قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکارانو او د هغو مرستیالانو د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي د سیمه ایز امنیت په نوم په دې غونډه کې د افغانستان د بدلون په حال کې وضعیت په ځانګړي توګه د امنیتي وضعیت او پر سیمه او نړیوالو د هغې د اغیزو په اړه خبري وکړي خو نه د پاکستان استازي پکې ګډون وکړ او نه هم چین خپل استازي نیویډیلی ته واستاوه په اسلام آباد کې که څه هم د ترویکا پلس غونډه ده چې په دې کې د امریکا چین او روسیه او پاکستان استازي یو ځای شوي دي خو اسلام آباد ته تر دې یو ورځ مخکې یعنی په هغه ورځ چې په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه غونډه وه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی ولاړ واشنگتن چې پوځیان له افغانستان وتلی دي او د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د افغانستان له شاوخوا هیوادو څه تمه لري د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د دوشنبه په ورځ دا مسله روښانه کړه او د افغانستان لپاره د امریکا د نوي ځانګړي استازي ټام وست سفرونو په اړه یې وویل چې له پاکستان وروسته به چیرته ځي
He will go to Pakistan to Russia.
هغه به روسي او هند ته لاړ شي. د به زموږ له شریکانو سره دا روښانه کړي چې موږ له طالبانو او د افغانستان له راتلونکو حکومت څخه څه هیله لرو.
یو شې چې تقریبا سره ورته دی هغه دا دی چې د افغانستان په اړه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د سیمې او نړۍ هیوادونه څلور غشتنې تکراروي یعنی تقریبا دا سره تکرار دی بشري حقونه له افغانانو سره بشري مرستې په کابل کې د داسې حکومت جوړېدل چې ټول شمولوي او له افغانستان نورو هیوادو ته د ترهګرو د متوجه ګواښ مخنیوي په خبرونه کې مو میلمانه دي شکریا بارکزی په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیره او شکر الله عاطف مشال په پاکستان کې د افغانستان په خوانی سفیر. اخلي بارکزي، ستاسو په باور د سیمه هیوادونو دلچسپي د افغانستان له وضعیت سره څه ده چې په وروستیو کې غونډې زیاتې کړې دي؟
سیمه هیوادونه افغانستان سره نه بېلېدونکې اړیکې لري. افغانستان سیاسي اقتصادي وضعیت د دې په امنیتي او اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. که چېرته په افغانستان کې دننه هغه ډلې فعالیتونه ادامه ورکړي چې هغه ډلې ته په مقصد د سیمه هیوادونو کې چې هغوی لپاره په سیاسي او امنیتي لحاظ باندې جنجال جوړوي، نو خامخا دا به یو هغوی لپاره یو درد سر شي. نو دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بېلګې په ډول که چېرته د پاکستاني طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ که چېرته موافقتنامه د سولې نه وای شوی، تاسو پوهیږئ چې هغوی ویلي وو چې افغاني پاکستان به دې ته ژمن کوي چې هغوی به د پاکستاني طالبانو سره جنګ وکړي. یعنی حتی دغه احتمال هم شته چې کوم نظام چې په افغانستان کې دی په بل ملک کې د هغې ملک د برخلاف گروپونو سره جنگ لپاره هم مسئولیت ورته ورکول کیږي، او دا خطرناک خبره ده. په اقتصادي لحاظ باندې هم هیر هم نشي چې افغانستان سربیره پر دې چې د یو ترانزیت لاره ده د منځنۍ ختیځ او جنوب آسیا په مابینځ کې، خپله هم که چېرته فقر او غربت تیریږي، د فقر او غربت په ګاونډي هیوادونو باندې خامخا اثر کوي. مهاجرت ډیریږي، د دې تر څنګ قاچاق ډیریږي.
که ورته ګورو د اګست له 15 راوروسته او حتی تر دې مخکې چې کله طالبانو له امریکایانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، طالبانو بیا بیا دا خبره تکرار کړې ده چې له افغانستانه به د سیمه هیوادونو ته او بهر نورو هیوادونو ته هیڅ چاته هم تهدید متوجه نه وي. څرنګه دا هیوادونه په طالبانو باندې اعتماد نه لري چې بیا هم دا خبره تکراروي او یا داسې دی جوړوي؟
شپه سر زه خپل تعجب کوم چې تاسو څنګه په دې خبرو باندې باور کوئ. د دې کړنې او د دې خبرې یو تر بل ډېر تفاوت لري. او بل پاتې شول د امنیت موضوع. د امنیت موضوع په افغانستان کې همیشه ستونزمنه وه. طالبان دا اوس فل حال د افغانستان په ټولو سرحداتو باندې حاکم دی، تبي خبره ده چې نه. آیا طالبان دغه قوي استخبارات لري چې وتوانی چې د افغانستان امنیتی مسائل تجزیه و تحلیل کی نه؟ آیا طالبان دسی واک بنده چې دوی وشي کولای د نورو شبه نظامی ډلو ټپلو چې په افغانستان کې فلحال فعالیت کوي د هغوی مخنیوی وکړي؟ نه. تاسو که چېرته وګورئ نن خپله طالبان یاریږي، خپله دوی خپل ځان نشي ساتلی.
آیا د دغو غونډو له لارې دا گاونډیان دغه اعتماد ترلاسه کولی شي او دا ډاډ ترلاسه کولی شي چې بیا دوی ته امنیتي تهدید متوجه نشي چې دا غونډي جوړوي؟
که چېرته گاونډیان دغه ډاډ د غونډو ته طرف ترلاسه کول نو ضرورت دغه خبرو اترو ته نه و. که چېرته تاسو وګورئ په تیر دوه میاشتو کې طالبان حداقل ترلاس اضافه سفرونه دوی درلوده، یعنی په هفته کې یو ورځ قطر ته دی لار، موسکو ته دی لار، تهران ته دی څو ځلې لار، پاکستان ته خو بشمیره تک شوی، چین سره بشمیره دی دوادی ته دی شوی، بین ملی سازمانونو سره د دې خبرې اترې شوی، مختلف ملکونو استازي په شمول د امریکا هغوی سره خبرې اترې دی کړي. یعنی کوم ډاټ چې نړیوال ټولنه او دا سیمه هیوادونه غواړي د طالبانو نه ترلاسه کړي، اول خو زه فکر نه کوم چې هغوی خپله په طالبانو باندې ډېر اعتماد ولري، ځکه چې ما مخکې تاسو ویل چې خپله دوی یو خطر دی، خو بیا هم یو حقیقت دی چې څوک ورنه سترګې نشي پټولی. د دې لپاره چې دغه خطر بالقوه خطر چې طالبان دی دننه په افغانستان کې دفع کړي، دوی غواړي چې نور سیاسي ډلې هم د طالبانو سره په حکومت کې یو ځای شي، واک تقسیم شي، تر څو د تهدید سطحه کمه شي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 څخه هم نیولای سي.
شغله مشال، ستاسو په باور د پاکستان اندیشنې د افغانستان له اوسني حکومت څخه دي چې د افغانستان له خاطر دا قسم د ترویکا په غونډه کې خو هم پاکستان وو، خو د طالبانو هیئت رسمي بلنه ورکړې ده. د دوی د بهرنیو چارو وزیر تقریبا شل ورځې مخکې کابل ته لاړ، تر هغه مخکې د دوی د آی اس آی مشر کابل ته لاړ. ستاسو نظر سره
فکر کوم چې په افغانستان کې بدلون د منطقې هیوادونه هم جدي مسعود کړی دي. سیمه کې به هیوادونه کوشش کوي چې د خپل ګټو لپاره خپلې هڅې داسې تیز وساتي، خو زه فکر کوم چې دا وخت دې ده چې افغانان توجه وکړي چې څنګه دوی سیمه او نړۍ سره داسې روابط ترتیبوي چې د افغانستان په نفع وي. پاکستان به البته خپلې ګټې او د ګټو د تضمین لپاره هڅې کوي او د ګټو د پالنې لپاره به کوششونه کوي، خو زه فکر کوم چې په سیمه کې دا ډول مجلسونه لکه په هندوستان کې چې وو یا په پاکستان کې د تریکا مجلس، بغیر د افغانستان د سری حکومت خارجه وزیر سفر، دا ټول مهم اقدامات دي. مونږ ته په سیمه ته په کار ده او افغانستان خو البته په دې جدي ضرورت کې ده چې سیمه او نړۍ له افغانستان سره په یو مشترک لار وړاندې لاړ شي، او دغه مجلسونه غونډې سره لدې چې داسې عاجل به کوم هغه لنډ مهال کې به کوم خاص نتیجه نه وي، خو په مهال کې دا مثبت قدمونه دي. او فکر کوم چې موږ به مؤثرې او د ټولو د ګټې مشترکې ګټې لارې ته توقوي.
مشال صاحب، افغانستان کې اوسني واکمنان څرنګه کولی شي چې د هند او پاکستان ترمنځ په خارجي سیاست کې یو توازن رامنځته کړي؟ مثلا په هغه ورځ چې په هند کې د افغانستان لپاره غونډه جوړېده، په هغه ورځ باندې پاکستان د طالبانو پلاوی ته بلنه ورکړه چې اسلام آباد ته ورشي، او د هند په غونډه کې هم د پاکستان استازي برخه نه لرله، نو په کابل کې واکمنانو څه وکړ؟
اصلا دا د کابل موضوع نه ده، د سیمه موضوع ده. اوس وخت کې د سیمه هیوادونو ته دا په کار دي چې د نورو نیابتي جنگونو یا د یو بل ازمیلو نه تیر شي، د وخت کې د تفاهم او مشترک کار لپاره زمینه برابر شي. ځکه دغه تهدید چې افغانانو سره مخامخ دي یا هیواد سره مخامخ ده، دا نور تنه د افغانانو لپاره نه ده. فکر کوم چې د افغانستان ماتې به د ورې سیمه ته به جدي مستقیم خطر وي. نو خو دا به چې هندوستان، پاکستان او د سیمې نور هیوادونه مشترکاً یو تفاهم ته ورسیږي او د افغانستان سره په مشترکو او دو طرفه احترام باندې روابطو باندې کار وکړي.
په همدې برخه کې به د اغلی بارکزی نظر هم واخلم. اغلی بارکزی، ولې د سیمې هیوادونه زموږ په ګټه کار وکړي؟
موږ مشترک ګټې لرو، که چېرته سیمې هیوادونه د خپل ملي ګټو په خاطر په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هلې ځلې وکړي، افغانستان ټول ملکونو ته کولای شي د خطر وړ ملک وګرځي.
وبښئ، که چېرته هم د ساسو خبره صحیح وي، نو ولې هند او پاکستان د افغانستان په برخه کې په دې تیرو شلو کلونو کې ګډ دریس یا نږدې دریس سره نه دی خپل کړی؟
دیده اول نه هم متفاوت هند او پاکستان په کوم د تاریخ په کوم مقطع کې دوی یو مشترک نظر درلود د افغانستان په سر باندې ولري. متاسفانه دا پاکستان چې د افغانستان نه د هندستان په ضد خبرو پالیسي او سیاستونو کې کار اخلي، او البته دا تور د پاکستان له خوا خموال کېږي چې په افغانستان کې استخباراتي کارونه ډېر کوله، خو د افغانستان بیا پاکستان ته هیڅ نه تهدید مواجه نه و.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
اخلي بارکزي، د ایران د کورنیو چارو وزیر روانه اونۍ اندیشنه ښکاره کړه کله په افغانستان کې دننه له افغانانو سره مرستې ونی شي نو کډوال ایران ته ورزیاتی شي، او له ایران بیا د اروپا په خوا هم رواني شي، او د نړیوالو ته اروپایانو ته هم یو تهدید وکړ چې د دې افغانانو غم باید وخوړل شي. دغه کډوال آیا تنها اقتصادي کډوالي او کنه نور مشکلات هم شته؟
اقتصادي کډوال په ټول دنیا کې شته، یعنی سړی دا نشوي لای چې اقتصادي کډوال صرف د جنگ لامل نه خپل مرکز کډه کوي، بلکې دا کاري فرصتونو خاطر باندې یو مطلب البته دي چې هغه ته خجوان برابر کیږي او خپې سیګټي. افغان کډوال سیاسي امنیتي لاملونه دي نسبت اقتصادي مسائل، خو انساني ناورین او بشري بحران طبي خبره ده چې موږ ورسره دا اوس مهال لاس ګریوان، ځکه چې کچې ته موږ وویل چې په اوسنۍ شرایط کې صرف هغه خلک غواړي افغانستان ته لاړ شي چې هغوی په سیاسي لحاظ باندې طالبان ورسره مشکل لري. تاسو خپله فکر وکړئ، په د افغانستان په حکومت کې تقریبا 3.5 میلیونه کارمند، یعنی خلک چې معاش او امرار د حیات به کوو، او په دې کې احتمالا 1 میلیون به ښځې وي، یعنی دا خپل 3.5 میلیونه چې تاسو یې 1 میلیون ښځې بې کارې شولې، او فکر وکړئ چې 3 لکه پخواني عسکر یا 300 زره 1 میلیون او 300 زره خلک خو اتومات بې کار شو، یعنی دا خپل بیکاری ترڅنګ هغه تهدید سره دوی مخامخ دي، ځکه چې دوی په تیر نظام کې دولت کار کوونکي وو. اوس متاسفانه په اوسنۍ شرایطو کې سربیره پر دې چې اقتصادي ستونزې په افغانستان کې شته، سیاسي ستونزې هم شته.
په خبرونه کې د سیاسي چارو کتونکي احمد خان اندړ هم را سره ملګری شو. د شاغل مشال ټلیفون رابطه قطع شوې ده، نو بحث به له اغل بارکزی او شاغل اندړ سره ادامه ورکړو. شاغل اندړ، ستاسو په باور د سیمې د هیوادونو دلچسپي په اوسنۍ افغانستان کې څه ده؟ پلانډولوس
ګوري، لکه څنګه چې بارکزی صاحب په اخر کې اشاره وکړه، د افغانستان د 15 کلنې جګړې کې زموږ واکدارانو تقریبا خپل منافع پردې د اهداف لپاره قربان کړي دي، په دې کې هیڅ شک نه وینم. نو افغانستان اوس چې یو په داسې حالت کې چې د نړیوالو ډیرو هوادونو لکه د سیمې او د ځینو نورو برخلتونو دلته په خوامو او وسیم سترګې زموږ ډیرو معدنونو ته نیولې دي، خو په حقیقت کې افغانستان د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا په منځ کې پروت یو هیواد ده چې ډیرو ته دغه ستراتیژیک نقطه د ارزښت وړ ده. چین غوښتنې لري، ډیر د آینده لپاره ډیر پروګرامونه لري چې ځان ډیر نرم ډیر څه دوست نیولې مسله، خو زموږ واکداران باید خپل ملي منافعو ته خپل ارزښتونو ته احترام وکړي. د نړۍ د دغه جنگونو د سړو جنگونو قرباني نشو، موږ باید د خپل هیواد راتلونکي پر ځای کوم او وسنۍ حالت تم ډېر دقیق شو. چین، هند دغه هیوادونه دي چې ډېر په شدت سره په مخ کې روان دي، او د هند استخباراتو او منطقوي کارونو ته باید په ټیټه سترګه کتل شي. هند هم یو الغه هیوادونه چې ډېر په دغه سیمه کې خصوصا په دغه آسیایي هیوادو کې د دوی استخبارات ډېر قوي کار کوي. زموږ وسنی چارواکي باید ډېر په احتیاط سره قدم واخلي، تر هغه خدای مکړه چې بیا یو کورنۍ جګړې ته او یا هم د دوی د دغه سړو جنگو بیا قرباني شي او دغه سلور من انسانان
ماننه اندرسه. اخلي بارکزي، ستاسو په باور په کابل کې وسنی واکمنان دغه توان لري چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ دغه رقم یو توازن رعایت کړي، لکه څنګه چې اندر صاحب اشاره ورته وکړه چې ترڅو په افغانستان کې جګړه بیرته تودین شي؟
په سلې شرایط کې زه دغه توان ته بي کې نه وینم، ځکه چې متاسفانه په سیاسي لحاظ باندې او د دې تجربه عمر ډیر نه ده. بهتر نه ده پوری دې ته فقط یو ستراتیژي ورکړل شوی او دوی هغه عملي کړي، مګر دا چې دوی په مستقلانه ډول باندې کینی او خپل دری زیلان کی تروسه پوری نده شوی. او زما یه را بله هم داده چه کچه تا دوی در خپل مندی تفریقا چه لدی دقا با هم یو ستر ناورین افغانستان تر آمائنس که کی یه فکر کوم چه پا اول که کچه تا دوی خپل مندی اختلافات نمائنزه ویسی، زکر چه منگه ویلو دادی پا کرنو که متفاوت عمل کرد شتا، او دادی ترچنگ دوی ده شتا کدرونو نا پا افغانستان که کار واخلی، حداقل یو معقول تحلیل به وضعیت نولری، بیا زه فکر کوم چې دوی کیدای شي تر یو حده پورې هغه غوښتنو ته چې د افغانستان او د افغانستان حکومت او افغانستان خلکونه کله چې ولري بیا په هغه باندې عمل وکړي خو لپاره ډیر د خبره راته ګرانه بریښي ځکه چې د تجربې په لحاظ باندې ډیره کمه تجربه لري هیر هم نشي کوم طالبان چې شل کاله مخکې په افغانستان کې وو همدارنګه چې د افغانستان وی ویني چې دفترونه بدل شوي موټرونه بدل شوي سړکونه بدل شوي شفاخانې بدل شوي دي همدغه سي د افغانستان سیاست هم په سیمه کې بدل شوی
د طالبانو د یوویاند انعام الله سمنګانی سرګندونې لرو چې دوی د سیم له هیوادو څخه غوښتنې لري
کشورهای همسایه و منطقه متفقند که باید در افغانستان امنیت باشد افغانستان پیشرفت اقتصادی داشته باشد و به پای خود استاده باشد چون این هم به نفع افغانستان هست و هم به نفع منطقه امارات اسلامی در مورد این گونه نشست‌ها نگرانی ندارد امارات اسلامی افغانستان به این نظر است که باید در نشست‌های بعدی به گونه مستقیم حضور هم داشته باشد
اندرسپ سرنګا د تماشته چې په راتلونکو سیمه ایزو غونډو کې د طالبانو اساس هم ګډون وکي
ولې نه ګوري طالبان یو حقیقت ګرځیدل دی او نړۍ د یو حقیقت په نوم سپیږي په خوا د تورېستو زمونږ ورکو دغه افغانانو چې دغه نړیوالو په جګړه سره چول مختلف دوه خو ته سلام ورکولې خو دا هم باید ومنو چې دا نه خوالې ټول له پخوانیو دولتونو همدغه د طالبانو امارت ته پات شوی دي زه د طالبانو اساس څوک نکوم هم دا اوس هم د خلکو رضایت په همدغه اقتصادي مشکلاتو سره سره د طالبانو اسلامي امارت نه زیاته نظر پخوانی د هغه کاغذي جمهوریت چې موږ ته امریکایان جوړ کړی و بیا په نیمه لار کې پریښودل او وتښتید د طالبانو دغه اوسنی امارت حقیقت وګرځي نړۍ ته او قدرت واکستل مکتبي مګر د افغانستان د خلکو مناسبات یو ضرورت ده چې مجبور دي نړۍ به له دوی سره اړیکې نیسي موږ کولای شو چې څه مشورې ورکو زموږ کادرونه باید ونوځي زموږ کادرونه باید په افغانستان کې اوسيږي او طالبان په واقعي توګه سره نه چې موقتی ډول سره دوی شرایط ورته آماده کړي رسنو ته د ښځو حقوق او داسې بشري او د نارینه حقوق ته چې موږ نارینه هم ډېر مشکلات لري هم دا تاسو ویني ځینې ویډیوګانې ځینې خبرونه وځي چې د شپې په خواني پوزیان وستل کیږي او طالبان هم په ځینې ځای کې منلې دا ویلي چې موږ به هغه خلک چې زموږ په لیکو کې دي او دوی په خپل سر عمل کی هغه لیکو نه لړکیږي او په جذابه رسول کی نو ورځ په ورځ موږ وینو چې په ډیر ناس کې طالبانو د استادو شتون لیدل کیږي او نړۍ مجبوره ده دا موږ افغانان یو چې یو رته طالب سي بل مجاهد سي بل
مانن اندرس افغانان تل دا فکر کوي په دې تیرو څلويشتو کلونو کې دا فکر کړی دی چې نړۍ موږ ته مجبوره ده اخر په ورځ فکر نه کوي چې موږ نړۍ ته مجبورې لیدل
نشک دا موږ مجبوریت دی چې نړیوال نغوار ته موږ او پیژنې تاسو موږ مجبوریت دی چې نړیوال نغوار ته موږ سره مرسته وکړي هغه تیر حکومت که قاغذي و که فراشوتی و که امریکایی و که څه و اوسنی نظام چه شی دی حداقل موږ غوښتنه همدا ده چې مهرباني وکړئ دا ګز دا میدان ودرېږه انتخاباتو ته که تاسو وایسته چې هغه انتخابات ځکه انتخابات په دنیا کې اوس یو اصل دی
د انتخابات مسله بله یوې خبرتیا وروسته راواخلو او بیا به بحث هم راټول کړو
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
په خبرونه کې مو میلمانه شکریا بارکسي او احمد خان اندړ شغله اندړ د طالبانو هڅې د دې چې لشتر لشه د سیمې هیوادونه د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني او د دې پر رسمیت پیژندلو له خاطر کوم اصول چې په نړۍ کې وړاندې شوی دی یو ته هم اغلی بارغزه اشاره وکړه چې یا باید انتخابات وشي یا یو جرګره او غشتل سي یا هم د خلکو د مشارکت لپاره یو لاره چاره ورته ولټول شي لکه ټول پښتنه یا بل څه فکر کوي چې طالبان مدغه سیاست مخه کړی او کنه هم د سیستم باندې دوام پیدا کړي
موږ دغه د انتخاباتو لړۍ ولیدلې په تېر جمهوریت کې هم چې ډېرې ناندرۍ او ډېرې غلطیانې پکې وې راځو دې ته چې په سر کې موږ باید پوه شو چې افغانستان خلک یو سرتاسري امنیت او سولې ته ضرورت لري
پښتنه دا وه تر څو پورې چې د خلکو مشارکت نه وي په یو حکومت کې هغه نړیوال پر رسمیت نه پیژني یعنی دا یو مجبوریت ته چې په کابل کې څوک واکمن وي هغه باید د مشروعیت لار چاره را پیدا کړي.
هم دغه د سیمې وادونو د دغه استخباراتو هم دغه نړیوال د خصوصا د برخوستونو په خپل امریکا متحده ایالاتو چې د طالبانو د امارت په لومړي سر کې ماته وخړه او بیا دوه کاله مخکې دوی ته په دفتر کې دوی سره معاهده وکړي همدا یې په واک ته ورسول. دوی واک ته رسولي دي بیرته که چېرې دوی په رسمیت ته پېژني دا د افغانستان په ولس په ملت باندې ملنډې وهل دي. اوس چې طالبان واک ته رسېدلي دي دوی ته دې وخت ورکړ شي تر هو دوی د انتخابات شرایط په دغه حالت کې استراري حالت ته طالبان ویني چې اوس تر اوسه پورې موقتي اداره جوړه کړې ده او هم چنان تعیناتو تغیرات روسي روسي زموږ کډرونو باید مخ ونیول شي. مشارکتي په دې معنی نه لکه په خوا باندې فیصدګان معلومي مشارکتي باید د افغانستان د اصلي بچیان نه بعد کار وکړي. هغه خلک چې د اصلي د خلکو په وینو سره نه دي هغه د راول دولت کې واک ورکړي. ټول څوکۍ د مناسبانو مولي صاحبانو قاضي صاحبانو ته نه ورکړي. موږ د افغانستان پرمختګ ته ضرورت لرو. دا پرمختګ زموږ په دغو لوست او دغه تعلیم یافته خلکو چې خپل هم دي په دغو باندې کېږي او که دغه لړۍ رواني
طالبانو ته په همدې اوسنی شرایطو کې ورکړل شي
شل کاله جمعه تور کړی او اخر کې ټول ناندري منم خبره اقلا یو څو وخت نورم د طالبان د سمې شته وخت ورکړي. دوی هم په دې د شوارت کې په منځ کې ډېر افراطي خلک دي. دوی په منځ کې شاید ډېر خبر رواني دغه شرایط د دوی د 15 کلو مخکې امارت اسلامي د کوګورو کوستو وګورو دې فرق ده. اوس که آزاد کارت دي په ټول اسا ورو ورو شروع کیږي شخصي شروع دي دولتي هم شروع دي مکتبونه خوندي په شروع کې دوی شروع شوي دي او خځه آزاد به محرمه کارت دي خپل سوداوي کې او ازادي بیان هم دا اوس موږ تاسو ټول وینو چې دغه خارج نه موږ ورغږیږو انتقادونه کوو نیوکې کوو په طالبانو په ادارو باندې په کارکردګي باندې بنا زه خو داسې یو شی نه وینم چې ډېر لوی ممانعت کړي. وړې خبرې شته داسې وړې مسایل شته چې موږ دا باید وینو کو چې دا ټول د افغانستان دولت یا امارت ټول په بدنامه کو.
د خبرونې څو دقیقې پاتې دي په اخر کې به دا موضوع بیرته راواخلو چې د سیمو د هیوادونو ګټې پوڅ کړي او د افغانانو ګټې پوڅ کړي چې له دغه هیوادونو سره یو تعامل وکړي. اغلی بارزې کتا سلفن خپل نظر څرګند.
د سیمو هیوادونو ګټې په یو باثبات افغانستان کې ده او د افغانستان ګټه په دې کې ده چې یو مشروع او د افغانستان د خلکو په غوښتنو باندې ولاړ نظام رامنځته شي او د طالبانو ګټه به پم دي کې چې دوی خپل داخلي کړنو ته تغییر ورکړي او همدارنګ خپل بهرني سیاست ته هم دوی تغییر ورکړي. طالبان یو بل نوې صفحې ته را داخل شوي دي چې په هغه کې دوی باید په مستقلانه ډول باندې د افغانستان د ګټو پر بنسټ باندې تصمیمونه ونیسي. سیمه هیوادونو ته هم پکار ده چې د افغانستان اوسنۍ شرایط په منظم باندې او مکمله توګه باندې درک کړي. که چېرته دوی وغواړي چې بیا د افغانستان د یو بل نیابتي جنګ لپاره ګټه پورته کړي، زه فکر کوم چې سیمه به دومره نارامه شي چې هیڅ ملک به هغې ناورین نه خوندیتوب ترلاسه ونه کړي.
او بخشی اغلی بارکزی د سیم هیوادونه چې وسام ورته ګورو دوی په یو خلنه دي د افغانستان په برخه کې لکه د خبرونې په پیل کې په مقدمه کې هم مادي ته اشاره وکړه. چین دی نوی ډیلی غونډه ته ورنغه، پاکستان ویل چې دی غونډه ته نه ورسو. دغه سه اختلافات چې تاسو وایئ چې کچرته هم دا اختلافات دوام لري سیمه به نارامه شي، آیا د سیم قدرتونه په دې نه پوهیږي؟
د سیم قدرتونه پوهیږي که تاسو متوجه شي واسطه ما ول چې عملاً افغانستان یو بل میدان د جنگ ته بدل شوی، یو بل نیابتي جنگ ته. ولې چین د هندوستان په کانفرنس کې ګډون ونه کړ؟ ځکه چې د چین او هندوستان رقابت اوس نو یو پیچلی خبره نه ده، یو ښکاره خبره ده. ولې پاکستان ګډون ونه کړ؟ ولې خپل طالبان ګډون ونه کړ؟ دا په دې خاطر باندې چې موږ ټول پوهیږو چې نیابتي جنگونه او د خپل طالبان مخکې تاسو خپل دیم یو خطر دی کنه. او دغه خطر به تر رقم مهار شي ولی طالبان ایران کنفرانس ته دعوت نشو. متاسفانه هر هغه کنفرانس چې د افغانستان په نوم باندې دایریږي او افغانستان هلته غیر حاضر وي او کوم تصامیم چې د افغانستان په اړه باندې نیول کیږي هغه تر ډیره حده پورې عملي بڼه لري. دا موږ په تاریخ کې لیدلی. نو طالبانو ته پکار ده زه فکر کوم چې خپل کړنو کې تغییر راولي، خپل سیاستونو کې تغییر راولي، کله متاسفانه افغانستان د سی او جګړې ته ودانل شي چې طالبان خو پرېږده چې دا ټول نور د طالبانو هم فکرانو ورسره یو ځای شي مهاره وای بینه شي.
مننه اغلې بارکزی چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. ښاغلی اندر لتاسو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونه په لمړی برخه کې عاطف مشال نه مننه کوم چې را سره و. بیا متاسفانه ټلیفون رابطه قطع شوله. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.